دوستان استلم شه دا ساده رادیو په دې مازیګرنی نیم ساعت خبري مجله کې موز اجمل اند هر کله کوم. په افغانستان کې د امریکا سفارت وای تر انتخاباته وړاندې سوله باید وشي. میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې په څلورم وار انتخاباتو کې د ډیر رایو په وړلو سره د دې جرګې د رئیس په توګه نن انتخاب شو. د مو د دې نیم ساعت خبري مجله د سر موضوعات دي. روانه خبری مجله کې به نور ریپورتونه او موضوعات هم ولرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته ل رحمت الله افغان نه یوړو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې ووم پړاو خبرې نن پیل شوې. افغان لوبډلې د 2019 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې پاکستان ته 228 منډې هدف وټاکه، او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې ووم پړاو خبرې نن پیل شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې د امریکایي او طالب پلاو ترمنځ د نوي پړاو د خبرو د پیل پخلای کړی. تمه کیږي چې دا پړاو خبرې به په دوو مواردو متمرکز وي. له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو پر زماني جدول له طالبانو دا ضمانت اخیستل چې له افغان خاورې به ترورستان د نورو هیوادونو پر ضد ناقلی. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخونن له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې د امریکایي پلاوي او د امریکایي او طالب پلاو ترمنځ ووم پړاو خبرې به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. طالبانو تل افغان حکومت سره خبرې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ کابل ته په خپل سفر کې تمه ښودلې وه چې له سپتمبر میاشتې وړاندې به له طالبانو سره د سولې توافق ته ورسیږي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي که څه هم د افغانستان لپاره انتخابات او سوله دواړه مهم دي، خو امریکا ته سوله لومړیتوب لري. جان پاس نن له خبریالانو سره د وروستیو سیاسي معلوماتو د شریکولو په ناسته کې دا څرګندونې وکړې. د ده په خبره ځکه د طالبانو پورې اړه لري چې څنګه کولای سي د دواړو لورو ترمنځ درک رامنځته کړي. خو ښاغلي جان پاس پر افغانانو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ولري تر څو د ټولو اړخونو او هیوادوالو حقونه پکې خوندي وي. او افغان لوبډلې د 2019 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې پاکستان ته 228 منډې هدف وټاکه. د لوبې په پیل کې پچ افغانستان وګټله او د توپ وهنې پریکړه وکړه. افغان لوبغاړي په 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سجدلو سره 228 منډې هدف جوړ 228 منډې جوړې کړې او پاکستانی لوبډلې ته 228 منډې هدف وټاکه. دا هم بهرني خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. ټرمپ او اردوغان نن د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د جاپان په اوساکا ښار کې سره وکتل. د امریکا ولسمشر له خپل ترکی سیال سره د دې لپاره ملاقات وکړ تر څو نوموړی وهڅوي چې د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم له خریداري لاس په سر شي. ترامپ اردوغان ته ویلي دي چې دا یوه ستونزمنه معامله ده او زیاته کړې ده چې دا ښه کار نه دی. ډونالډ ټرمپ دغه موضوع پیچلې وبلله. واشنگټن ویلي کچېرې ترکیې د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم خریداري معامله د جولای تر 1 دېرشمې لغوه نه کړي نو دغه هیواد به د F-15 د جنګي جیټونو نوي نسل د خریداري اجازه ورنه کړي. متحده ایالاتو له ترکیې غوښتي د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم خریداري پر ځای د امریکا پټریوټ راکټونه خریداري کړي. اردوغان له ټرمپ سره په ملاقات کې ویلي ستراتیژیک ګډون یې په ډېرو ساحو کې پیوستون ته اړتیا لري. د ترکیې ولسمشر له ټرمپ سره تر کتنې وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې ویلي وو S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم ورته زیات اهمیت لري. نوموړي د دې لپاره چې انقره به د دغه سیستم په اخیستلو له سره کتنه وکړي اشاره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې تر څنګ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستایي او ویې ویل چې ډېر ښه کارونه کوي. ټرمپ وویل چې شاهزاده محمد مې ملګری دی. دوی دواړو د جاپان په اوساکا کې د جی شل غونډې د دمې پر مهال د سهارني چای پر وخت خبرې وکړې. په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د خبریال جمال خاشخچی تر وژل کېدو وروسته چې تیر کال ووژل سو، پر شهزاده محمد نړیوال فشارونه زیاتی. او نازنین ساغری د تهران په این زندان کې خپل غذایي اتصاب پای ته ورساوه. د نوموړي میډه نن بي بي سي ته وویل دغه ایران الاصله برتانوي مېرمنې دوه اونۍ وړاندې، یعنی د جون په 15مه د خپل لور د زوکړې په 500 تلین کې په غذایي اتصاب لاس پورې کړی وو. نوموړي په 2018 کال د اپریل په میاشت کې په تهران کې ونیول سوه. د ایران د حکومت پر ضد د هڅو په تور په 5 کاله حبس محکومه سوه، خو نوموړي تل دغه تورونه رد کړي دي.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی او لوستلی شئ. وړاندې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس نن خبریالانو ته ویلي که څه هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات او سوله هم مهاله مخ ته تلای شي، خو د دوی لومړیتوب سوله ده. د دې څرګندونو تفصیل به در واورو. دا بم واورئ چې میر رحمان رحماني د ولسي جرګې په څلورم وار انتخاباتو کې د ډېرو رایو په وړلو سره د دې جرګې د رئیس په توګه انتخاب شو. په کندهار کې د وسلوالو د شپږ جګپوړو کسانو په ګډون یو څلوېښت وسلوال نیول شوي. دا خبره د کندهار چارواکو کړې چې په اړه به یې رپورټ دروورو. په میدان وردګو کې بیا د پوهنې ریاست مسولین وایي دغلته د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د یو شمیر ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شوې دي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د چین دولتي رسنۍ وایي د امریکا ولسمشر او د چین رهبر په جاپان کې تر بحثونو وروسته د تجارت پر سرپنو خبرو موافقه کړې. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي تر انتخاباتو وړاندې سوله باید وشي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس نن خبریالانو سره د معلوماتو د شریکولو په یو غونډه کې ویل چې که څه هم د ولسمشرۍ انتخابات او سوله یو بل سره غاړه غړی مخکې تلای شي، خو لومړیتوب سوله ده. نوموړي دا هم وویل چې باوري نه دی چې د امریکایي هیئت او طالب چارواکو ترمنځ په اوم پړاو خبرو کې دي یوې هوکړې ته سره ورسیږي. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس له خبریالانو سره د وروستیو سیاسي معلوماتو د شریکولو په ناسته کې وویل که څه هم انتخابات او سوله دواړه مهم دي، خو امریکا ته سوله لومړیتوب لري. نوموړي وویل چې موږ باید هم مهاله پر دواړو کار وکړو. سوله موږ ته لومړیتوب لري، لکه څرنګه چې ما له ټولو سره خبرې کړي، هیچا نه دی ویلي، هیچا دا نه دی ویلي چې انتخابات دی وشي خیر چې جګړه دوام ولري او خلک ووژل شي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د خپل سفر پر مهال وویل واشنگټن په تمه دی چې له را روانې سپتمبر میلادي میاشتې مخکې د افغان سولې په اړه له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په ورته وخت کې ښاغلي جان باس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې د ووم پړاو مذاکراتو ته هم اشاره وکړه او ویل چې امریکا لا هم نه پوهیږي چې له دغه ډلې سره به یوې هوکړې ته ورسیږي کنه. د دې خبره ځکه د طالبانو پورې اړه لري څنګه کولای شي د دواړو لورو ترمنځ درک رامنځته شي. خو ښاغلی جان باس پر افغانانو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ولري ترڅو د ټولو اړخونو او هیوادوالو حقونه پکې خوندي پاتې شي. ښاغلی جان باس د خبرې داسې مهال کوي چې د شنبې په ورځ په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې ووم پړاو خبرې پیل شوې.
میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې په څلورم غوار انتخاباتو کې د ډېرو رایو په وړلو سره د جرګې د رئیس په توګه انتخاب شو. دغه انتخابات چې د خان محمد وردګ او میر رحمان رحمانی ترمنځ وشول، رحمانی یو سلو شپږ دېرش رایې خپلې کړې. ښاغلی رحمانی وایي د ولسی جرګې د رئیس په توګه به د دولت له دوو نورو قواوو سره په تقابل کې ونه اوسم. تفصیل د خان محمد سین په ریپورټ کې.
روحانی صاحب ته نه هیله کوم چې د راشي چې تر څو پرې په دې خپل چوکۍ باندې کینو.
د ولسی جرګې موقت رئیس خپل ځای د دغه جرګې د ولسمې دورې منتخب رئیس ته وسپاره. میر رحمان رحمانی د جرګې د رئیس ټاکلو په څلورم وار انتخاباتو کې خپل سیال خان محمد وردګ ته ماته ورکړو. د راتلونکو 15 کلونو لپاره د ولسی جرګې رئیس شو. په دغو انتخاباتو کې د جرګې 215 غړو خپل رای وکارولې چې 2 پکې سپینې او 11 باطلې وې. د دغو انتخاباتو 50 + 1 = 130 کېدلې، خو میر رحمان رحمانی ترې 126 او خان محمد وردګ 96 رای یوړې. رحمانی د پروان ولایت د خلکو است دیوای د ولسی جرګې د رئیس په توګه به د دولت له دوو نورو قواوو سره د همکارۍ لاره ونیسي. ده بویل زه به ستاسې د رئیس په توګه نه، بلکې ستاسې او د افغانستان د خلکو د خدمتګار په توګه واوسم، او د اساسي قانون له مخې به له دوو نورو قواوو سره د یو همکار په توګه عمل وکړم، نه له هغو سره په تقابل کې. مخکې له دې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره 4 واره انتخابات وشول چې یوې هم نتیجه نه لرله. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د وصولو په اساس نن د جرګې وروستي انتخابات وو، او د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ وشول چې د انتخاباتو په تیرو پړاوونو کې تر نورو کاندیدانو ډېرې رایې خپلې کړې وې. میر رحمان رحمانی په لومړي وار انتخاباتو کې 123 او سیال خان محمد وردک 115 رایې خپلې کړې وې. د دغو انتخاباتو لومړی وار د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر روسیلی ترمنځ شوی و چې اختلافات پکې حتی په فزیکي شخړو اوښتي و. خو د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د میر رحمان رحمانی سیال خان محمد وردک چې ونه توانید د جرګې رئیس شي، خپل سیال رحمانی ته د ریاست مبارکي ورکړه.
د ولس د ټولو نمایندګانو څخه مننه کوم چې ما ته رایه راکړې او بیا یې زمونږ نوي رئیس صاحب رحماني صاحب ته را ورکړې. د ټولو نه د زړه له هم ته مننه کوم. زه به انشاءالله د یوه وکیل په صفات باندې د رحماني صاحب سره په ټولو چارو کې د ورور په صفات باندې همکار وم.
اوس چې ولسی جرګه د رئیس په ټاکلو کې بریالی شوه، په پام کې ده چې په راتلونکو ورځو کې د جرګې د اداري پلاوي نور غړي هم انتخاب شي. میر رحمان رحمانی په دې ورځ په خپلو وروستیو خبرو کې وویل سر له سبابه د جرګې د مرستیالانو او منشیانو د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندهار کې د وسلوالو د شپږ جګپوړو کسانو په ګډون 140 نیول شوي. چارواکي وایي په نیول شو کې د فرار لپاره د طالبانو څارنوال او په خوست کې د دې وسلوالې ډلې یو ډل مشر شامل دي. وسلوال ټول کندهار کې نیول شوي، خو د هیواد د 11 ولایتونو کې په خپلو فعالیتونو اعتراف کړی. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار ولایتي چارواکي وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پورې اړوند 140 وسلوال نیولي چې پکې د فرا ولایت لپاره د طالبانو څارنوال، په خوست او شمیر نور ولایتونو کې د دغه ډلې شپږ جنگي قومندانان هم شامل دي. کندهار والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ خبریالان ته د دغو وسلوالو د شودلو پر مهال وویل چې دغه وسلوال د ملي امنیت د ځواکونو د فراتپي عملیاتو پر مهال په کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول سوي، او د کندهار تر څنګ په هلمند، فراه، زابل، نیمروز، خوست، روزګان، غزنی، هرات، غور او میدان وردګو ولایتونو کې فعالیتونه کول.
دغه څلوېښت کسیزه ډله کې د طالبانو نامنهاده د فراه ولایت لپاره دوی څارنوال هم وجود لري. دې کسانو په خپلو ابتدایي تحقیقاتو کې په دې باندې اقرار کړی ده چې دوی د طالبانو د شبکې غړي او د دوی لپاره په مختلفو سیمو کې فعالیت کاوه. متاسفانه اکثریت په دې نوم باندې چې د ډیورن خط اخوا ته د مدرسو ته تلل درسونه ویلې، حال دا چې په هغه مدرسو کې دو د تروریستي اعمالو، د انفجاري موادو د تربیه او د نورو دپاره ټریننګ حاصلاو.
والي وویل چې نیول سو وسلوالو ته د پاکستان په چمن او د کوټ ښارونو په رحمانیه، ملا عبدالله، شیخ فضل باری او مولوی عبدالغني مدرسو کې تروریستي زده کړې ورکول سوي. خپل نیول سوي وسلوال هم چې په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو زده کړې ترلاسه کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره راستول سوي دي.
زه په لاره کې روان وم، تلم پېښور ته، او په لاره کې امنیت ونیولم. د بولدک په لاره باندې کدای کړم، ماته ویلي وه طالبانو کې نو از طالبانو پوس کې طالبانو کمانډانو ما دیش کسه د ماده لاس باندې او ویني ولا موس د دولت نه دا فایش لري نو سیمه دی پېګ دی او بخنه څنګه غواړم نو راینده کې دا کار نه کوم
سره ولادت کې سره دوادو د سلیکټولار نه څه ډول نشته کې دی سره دوادو ته کومه مژنه کوله وکازيان دغه ماسکه هغه د سیو وکازيان ته کوله وکازيان
دا له تیرو دوه میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو درېیمه ډله ده چې په کندهار کې نیول کېږي. خو د طالبانو ویان قاري سپ احمدي رسنیو ته په یو استولي پیغام کې دا د کندهار د ولایتي چارواکو تبلیغات بللي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او اچین ولسوالیو
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 800 بې سرپرسته ماشومانو لپاره په بېلابېلو برخو کې له خصوصي موسسو سره چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې کار کوي هوکړې لاسلیک کړې. د دې وزارت سرپرست وزیر سید انور سادات د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغو هوکړو پر بنسټ به د دولت لوري مستحق ماشومان یادو موسسو ته معرفي کېږي. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
لسکلن رحمت د کابل خار پر واټونو د سپیلنی لوګی کول لاري د خپل کورنۍ نفقه برابروي. د وای پرته لدی په کورنۍ کې د کاروبار بل څوک نشته. رحمت د ژوند له کړهونو د وتلو په خاطر له حکومت نه د مرستې غوښتنه کوي. رحمت یوازنی افغان ماشوم نه دی چې د خپل کورنۍ سرپرستی کوي، بلکې د د پښان سلګونه نور افغان ماشومان هم د ماشوم توپ خجوان نه لري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال یوازې د دغه وزارت په چوکاټ کې په رسمي دولتي او خصوصي روزندونو کې 10,000 افغان بې سرپرسته ماشومان تر روزنې لاندې دي. د دغه وزارت په خبره دا مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 80 د بې سرپرسته ماشومانو روزندونونه موجود دي چې 20 دولتي او پاتې نور خصوصي دي. د شنبې په ورځ د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له 1,500 هغو خصوصي موسسو سره په بېلابېلو برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې کار کوي. د دغه وزارت سرپرست وزیر سید انور سادات وویل چې د دې هوکړه لیک له مخې به د دولت له لوري په منظم ډول مستحق ماشومان معرفي شي چې د یادو موسسو له لوري ورته خدمتونه وړاندې شي.
د دغه هوکړه لیکونو اساسي هدف دا دی چې دولت چې کوم طرز العملونه جوړ کړي، د هغې له مخې مستحق ماشومان چې بې سرپرسته دي د وزارت له لوري تثبیت کیږي، موسسو ته یې معرفي کړو چې د دوی لپاره ځانګړې شوې بودیجه په همغږي او یو ډول مصرف سي.
خغلی سادات وایي په راتلونکي کې به د ماشومانو د برخې له نورو روزندونونو سره هم ورته هوکړې وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغو خدمتونو کې بې سرپرسته ماشومانو ته زده کړې، ورزش، د بانکي اکاونټونو پرانستل او نور خدمتونه شامل دي. خو د ماشومانو د برخې فعال او د اسرا یتیم پالنې مشر مجیب لحاظ وی دولت باید بې سرپرسته ماشومانو لپاره د یوې غوري تګلارې له مخې دایمي کار وکړي او د تعلیم ترڅنګ د دوی تربیې او راتلونکي اقتصادي برخلیک هم متوجه ووسی.
ازادي خبری مجله اوري.
د میدان وردګ ولایت په هنري ریاست مسولین وایي دغه د میدان وردګ ولایت کې د جنو آتش په تخونځي د زدکونکو په مخ خلاص شوې د دې پوینه د خونځي په غسیم کې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. شریف الله شرافت رپورت راکړي.
د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې اته شپېته د نجونو هغه ښوونځي چې د تېر دیارلس او نیم کال راهیسې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ تړلې وې خلاصې کړې دي. د پوهنې ریاست رئیس سید منصور ازادي راډیو ته وویل چې یادې ښوونځي د قومي مخورو په مرسته خلاصې کړې. منصور وایي په دغه ښوونځي کې 9000 نجونې زده کړې کوي.
نو قومی مشرانو په ذریعہ باندې موږ کمپاین شروع کړه. هر ښوونځي باندې یوه کمیټه لري چې هغه د ولسي حمایت کمیټه ده. په دې کې موږ بعضې بانفوزه کسان هم ځای کړل او د دوی یو بند مې اضافه کړ په چې دوی د نجونو ښوونځیو دپاره دادخواهي وکړي، کمپاین وکړي، تر څو د په عالمي ډول باندې د دوی پر رسمي موافقه باندې فعالیت وکړي. خوشبختانه موږ وکولای شو د دې رسمي موافقې د مخې نه موږ خپل ښوونځی په بعضو سیمو کې تر نهمه صنفه پورې شي او په بعضو سیمو کې تر شپږمه پورې شوي دي.
نوموړي زیاتوي چې وسلوالو طالبانو دغه هلته اوس یوازې له لومړۍ ټولګۍ څخه نیولې بیا تر نهم ټولګۍ پورې نجونو ته اجازه ورکړې څو په ښوونځي کې زده کړې وکړي. د پوهنې رئیس سید منصور زیاتوي چې دغه ښوونځي د یاد ولایت په ولسوالیو او د مرکز میدان ښار په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې خلاصې کړي. دوی د پوهنې د ریاست له مسؤلینو غوښتنه کوي چې یادې ښوونځي د تش په نامه نه خلاصوي او په عمل کې دې خلاصې کړي. د دوی له ډلې مسعود یوسفزي او سلی وردګ ازادي راډیو ته داسې وویل.
گنگوستی دی خطروز دی عمل جامعه نده آغاز که گنگوستی دی عملی جامعه دی پده مانا چه مو عمل نوینه چه کچنه خوان دی مو عملی مستب تلالی شی او دیگه دا پار منظم و اتفاز دی او منظم کتابه نواسه و رسی دی دا غد عمل
دا خود خوشحالی زیره دی تخبله پی خوشحاله که یعنی چه دی خزو پارا سمرا سهولتونه حالت ایجاد شده لوی فخار دی نه تنه دی مای پارا بلکه ایدی نور میرمانو حتی دی ولایت بکشه بانده.
د پوهنې ریاست دغه چارواکي زیاتوي چې دوی اوس هم له وسلوالو طالبانو سره په خبرو بوخت دي. څو وسلوال طالبان دې ته آماده کړي چې نجونو ته تر دولسم ټولګۍ پورې د زده کړې اجازه په ښوونځیو کې ورکړي. میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له ډېرې مودې راهیسې د جګړې ډګر په پښې کې تودی او د دغه ولایت د پوهنې ریاست ته چارواکو له کوله د دغې روانې جګړې له کبله لا هم زیات شمېر ماشومان له زده کړې بې برخې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو د انګلستان په لیډز ښار کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د روانې لوبې په ترڅ کې افغانستان بیټنګ کړی دی. پاکستان ته یې 228 منډې هدف ټاکلی دی نه لوبغاړو په سوځیدو. دا محل پاکستان بیټنګ شروع کړی دی او یو ویشت منډې دی یو کس په سوځیدو جوړې کړې دي او دا محل دریم اوور روان دی. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو بل مسله. د افغانستان ستره محکمه وایي په دې هیواد کې د طلاق او تفریق قضیه د تیر کال په مقایسه په سلو کې شل زیاتې شوې. د سترې محکمې ویاند امان الله ایمان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه دا ده چې یادو قضیو ته په ښه توګه رسیدنه وشي، خو یو شمېر مېرمنې وایي عدلي او قضایي ادارو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. تفصیل له ناجیه صافی اوري.
حادثه چنان وخیم بود که شوهرم همراه پدر شردشون مرا به سویه که ما از کمر کاملا از حرکت مانده به مدت 20 روز.
سلروشکلن مینا چه لواده یو کال تیرگی ده تاوتریخوالی لعملا لمیره چخه تفریق تا ارشمیده. هغه وایی دیر حسای وکره سو ده سونزه ده کورنه لاری حوارشی خوب واینه ده میره کورنه ده سونزی ده حواری لپار از رخه نکرده.
خوشونت ای صحبت ها البته کوشش کردیم.
دا تاوتریخوالی له څو میاشتو راهیسې روان و. موږ هڅه وکړه چې دا ستونزه د کورنۍ له لارې هواره کړو، خو د میړه کورنۍ مې نه غوښتل چې دا مسله حل شي او بالاخره محکمې ته عرضه شو.
مینه چې دا مهال له یوې نړیوالې موسسې سره کار کوي وایي له خپل میړه څخه د جلا کېدو له امله ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده.
وقتی که د محکم مراجعه میکنین و دختر خانم باشین مسائل دامن میزنن.
کله چې محکمه ته مراجعه کوي او بیا تاسو میرمنه اوسئ، نو لګنو ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي او میرمنه پړه ګنل کیږي چې په کوم جرات د قضیه درج کړی ده او محکمه تجریره قضیه د نارینهو په ګټه حل او فصل کوي.
مینه وایي د څو میاشتو په تیریدو سره بیا هم د دې قضیه ته رسیدنه نه ده شوې.
محکمه افغانستان فساد و واسطه و
محکم تر ډیره په فساد او واسطو کې ښکیل دي. زه نه پوهیږم چې دا قضیه به څنګه مخته لاړه شي، خو زه خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. تر هغه به مبارزه کوم چې خپل حق ته ورسیږم او حق حقدار ته وسپرل شي.
د افغانستان د سترې محکمې ارقام ښیي چې په دې هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام 40% زیات شوي. د دوی موندنې ښیي چې په 1996 کال کې د افغانستان په محاکمو کې په ټولیزه توګه د طلاق او بیلیدو یا تفریق 2800 او 1990 کال کې 3422 قضیه ثبت شوې دي. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن روان کال دا شمېرې تر دې هم زیاتې شي.
د دوه دریو کلونو ارقام که موږ مقایسوي توګه باندې واخلو، په مسلسله توګه باندې دغه ارقام لوړ ختلي دي. میرا په شپږ نوي کې بیا 2800 ته جګېږي او په تیر کال په 9 کې دا بیا 3422 ته رسیږي. نو ارقام په مسلسله توګه لوړ شوي دي، شاید په راتلونکو کلونو کې تر دغې 3500 هم پورته ولاړ شي. دلایل بیل لري، تر ټولو ښه دلیل دا کېدای شي چې د خلکو آګاهي عامه آګاهي لوړېږي او په محاکمو باندې باور لوړېږي او په نتیجه کې دوی مراجعه کوي د خپلو دغه فامیلي ستونزو د حل لپاره و محاکمو ته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا وایي د دوی شمیرې ښیي چې په تیرو کلونو کې د طلاق په پرتله تفریق یا د ښځو لخوا د بیلتون غوښتنې کچه 100 برابره زیاته ده. د دغه کمیسون د ښځو د حقونو د برخې مسؤلې لطیفې سلطانی وویل چې په 1990 لمریز کال کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله 622 مېرمنو د تفریق غوښتنه کړې. د دې په وینا کورنۍ تاوتریخوالی او د عامه پوهاوي نشتون د دغو پیښو د زیاتې دو عمده لاملونه دي.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو دې آزادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیرې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ رپورټونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. د چین دولتي رسنۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د چین رهبر شي جن پینګ په جاپان کې تر بحثونو وروسته د تجارت پر سر په نوو خبرو موافقه کړې. سالم احمد صالح د موضوع تعقیب کړي.
د چین دولتي خبری آژانس سینهوا نن راپور ورکړی چې واشنگتن به پر چینایي مالونو نوې تعرفه نه وضع کوي، لکه تر بحثونو مخکې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا یې خبرداری ورکول شوی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په یوه کانفرنس کې وویل امریکا به پر چینایي مالونو تعرفه نه زیاتوي، خو زیاته کړه چې دا تعرفې به لری کیږي هم نه.
We will be continuing
موږ به مذاکره ته دوام ورکوو. مجمنه وکړه چې لږ تر لږه به د اوس لپاره له چین څخه تعرفې نه لري کوو. د امریکا او چین ولسمشرانو نن سهار د جاپان په اوساکا کې د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې په څنډه کې سره خبرې وکړې. د دې کتنې په پیل کې ولسمشر ټرمپ ویلي وو له چین سره د تجارت پر سر یوې تاریخي موافقې ته لیواله دی، خو د چین ولسمشر شی جینګ پینګ خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته وویل د مقابلې په نسبت ډیالوګ بهتره دی. له خپل چینایي سیال سره تر خبرو مخکې ولسمشر ټرمپ هیله ښوولې وه چې یوه مثمره جلسه به ولري، خو ولسمشر ټرمپ ټینګار کړی وو که د دواړو هیوادونو د تجارت پر سر د لانجې په حل کې پرمختګ ونسو دی به خپل هغه پلان عملي کړي چې له مخې یې پر چینایي تولیداتو تعرفه پراخیږي. هغه تعرفې چې له وړاندې وضع سوي په دواړو هیوادونو کې کمپنیو ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی او په نړیواله سطحه یې د اقتصادي رکود بیره ولاړه کړې ده. دا مسئله د دې سبب سوی چې په ټوله نړۍ کې د ونډو یا اسهامو بازارونه بې ثباته سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له چین سره د تجارت پر مسئله انتقاد کړی دی. د امریکا حکومت د امریکا د مانوي شتمنۍ د غلا کولو او د چین په مارکیټ کې د امریکایي او نورو بهرنیو شرکتونو په وړاندې د پراتو خنډونو د لرې کولو په برخه کې له چین څخه د پراخو بدلونونو غوښتنه لري. پیکینګ وایي واشنگتن غیر منطقي غوښتنې لري او باید ځینې امتیازونه ومني. د چین یو ډیپلومات پرون رویټرز خبري اجنس ته وویل، موږ داسې احساسوي چې امریکایي لوری تر حد زیات فشار وضع کوي، زیاتې غوښتنې مطرح کوي، خو کوم امتیاز ته غاړه نه ږدي. د امریکا ولسمشر له خپل چینایي سیال سره په داسل کې خبرې کوي چې پرون یې په جاپان کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم کتلی وو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. بل نیم ساعت خبري مجله فرشته نگاه دراوري.
تشکر اجملند.